تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم، خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د هواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، ما وساره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو، ولدا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک میں مات دے، زل سو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، زل سو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، ما و پلٹا خو مگر گورا، زما پخپل سادگی باندے قسم دے چہ ہیچ شیرا سر نشتا، دادوی نے لاس میں تش لمن تشا سادر تش دی چې اوګې نه راځړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته، پلټون کیا لاس می پرېږ د چروانیم، لمر خوبینه چې جړ شوای، خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هواده بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیرې څه وایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې وي.
مستان صاحب، تاسو وایي چې سیاست سره مومینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده، چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبر دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ سره مداخله نشته، موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پریږدي، نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره د چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو، دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده، او ځانته تعریف لري، ځانته برخه لري، نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي، او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي؟
زه اوس تقریبا یعنی ادی چا خبره او یا تو لاندیم، نو کم از کم یا لگ تر لگ با شاید سلویخ کال یا پنزه سلویخ کال زمال ادبیاتو سر مینه ده او تحصیل من پا ادبیاتو که کرده ده وظیفو او ده کارون و محل می هم حق زاینو دی چی لکه ده اطلاعات و کلتور وزارت لکه رادیو تلویزیون دی افغانستان لکه دی بی بی سی یا برخه چه درامای ده چه نوی کور نوی جوان نمیگی آلتا هم ما دیر کارو که دیر ماده پکی وم یعنی ده جوان ده چا خبر جنتی وقتونه می په غزای که تیر کرل نو بس اوس نو تقاعدم وکړه ذاتي دولتي چارونه را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په مزور سی کله زه په غزور سم خو بیکاری ته وخت نه ورکوم هر رقم چې کیږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره، څه شی باندې کار کوئ تازه اوس؟ همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ سوي دي چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب آثار دي او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسې مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی، دغسې پاته ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویل و چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې شوی. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پهغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه پهغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلې ویلې که چې جمزار جان او زرنا جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی، دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته دغه څه شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته دغه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته دغه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلې ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نور دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلي دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی یم چې ډېره ده. آپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پیغم چې دا به سرته ورسیږي، نه عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نشي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسی شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا والے فارسی نه ده یا دا والے پښتو نه ده. اماغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه و چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله، او همداسې نور مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی او احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګیږي، که پښتو په پښتو شروع کیږي، که فارسی په فارسی شروع کیږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغه څه مسئله فقط یو 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 څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅیږي. دا نه پوهیږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغه څه ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسی وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېر موده غ شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعر رانیسي، بیا هغه شعر دغه سي نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره، الهام راځي یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسی خبره واژه ګورم، یا په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالات ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم، څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکې تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم، د شیبو کمیس نرای و پنری کمیس کې سترګو ته راشین سوم، که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زه وم خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. لوس لغړ وم، چا مې عقل چا مې پوهه چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لږ را کش کړ چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانې شلیدلی بند یم، څوک مې نه اوري څوک مې نه اوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی. مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګرانې راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله. بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بدن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بدن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه، هغه راکړه. نور نو څه نه دي را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرښې لګومه، پکې نوې نوې کرښې لګومه. هسې شانې چې راشنی شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب.
ډېر الله، دا له تقدیر سره جنگ دی او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپله په لاس کې اخیستل او د برخلیک د کرښو کاګل، داسې یو پیغام یې درلود. مستان صاحب، ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي. تاسو ټول شاعري آزاده کوي او که په مقفا او کلاسیکو فرمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفا شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي، د هغو په عروض باندې بلد نوي، آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفا شعر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقفا شعرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي، په هغه وخت کې ښه لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده. خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر، هماغه حالات په خپل شیر کې رسامي کړای شي. مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیوناردو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېدل یو منظره به ولیدله خوان به واقعه هغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه سی او شاید چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي او خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه سی ده، ګرځي په هر برخه کې که خوښي وي که خوشحالي وي یو شی لیکي، خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې یو ښه ژوند ولرې ته کولای شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا ما خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره پور قصر درلود، اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی خپل دفتر ته راغی په همغه طلایي میز باندې به د خوار او بېوزد خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم که ځان رانه ورک سوی ده. هم هم دغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلی، هم هم دغه خبره ده او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سړی دې لپاره هم کوشش وکړي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هسې خپل خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په پزړه پورې کلماتو باندې نقاشي کی، دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې ناطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عمل ته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شمادم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لاندې چې ډېر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت: اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را به دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوړو پښتو او دری ژبه شاعر لیکوال، لته سوډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره مخابره وکړي.